درګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښ محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرني هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه قدرمنه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي، چې موږ تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې د رڼو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوي دي چې په دې لوی وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنگارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی. او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربش او جوار دي، چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات غنم، اوربش، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیسته کېږي. د دې تر څنګ قدرمنه ګلالي زده کوونکو، دا چې اروپا له وچې یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبان نیول د اروپا یو مهمه بوختیاله جمله څخه شمېرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلند هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لوی وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلند هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او هم شنه د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په حق لول وستله، اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنو د خپل ځان سره نوٹ کوی، او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوی. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ دریم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نظر نه وکړم نو زه کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پات رسیږي. هله ته چې سم زده کړو سیږي، تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې ازري ژوند نه پامه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدرمنو ګلالی سکون کو زای برښنا غو قرت تاسو ټول تشرف واس مې ما د نه هم ټول کی جغرافیه مضمون پنځم لوست ته هله د چې تاسو ټول قدرمنو ګلالی سکون کی برت روغ جوړ او صحت مند اوسې ری او د صحت چمې بون پتن ترنو سکون کو تاسو مې راست تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون نه هم ټول کی پنځم لوست نه هله د چې تاسو ټول قدرمنو سکون کو باید تیر ورځې لسنه په پراو دقیق ډول سره ذکر وو سې ری او نوې لوست پر امر کې ولري. قدرمنو خوښ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری په لومړني فصل کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه، هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د توکم، نژاد او ژبو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو، هم چې نن د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ موږ تاسو بنن ورس پلوسکی د اوبو للاری اورل او راوندل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هیله د چې د لوستر پای پر تاسو قدرمن زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. کوژه کولای زده کونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله. نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانونو او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچې په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپل لویو وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیلې لارې یې د دې لپاره سنجولي دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا لویه وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ هم چې نه د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خوشو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توژل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او هم چنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قرنی منابع ده یا هم قرنی صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کېږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لویې وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه په دغه لویې وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د مسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا په خپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کېږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې به دي هغه په خپله د اوسپنې کانونه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو درنو زده کوونکو چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس، او سپرلس یک کلئی تولیدات دی. چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نوم یې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي په کښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع په کښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کېږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثرې توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه، او هم چنان صحرا غانې پکې موجود دي چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا له یو چا پرمختګ ونه کړي. په مخ کې چې و دغه د توکو وړل او راوړل چې په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدل او دغه وړل او راوړل چې و ډېر سخت و. خو د افریقا له لوېدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تک او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی چې په 3 کلونو کې دغه بشپړ او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنه زکونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوشان په واسطه سره به سرته رسول کېدل او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل تر سره کېدل. دغه لارې دغه کومې لارې چارې وي د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وي. انسانانو ته سمې زمینې نه وي برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شول چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله نو دغه افریقا له یوه چله سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ و. هم چنان اقتصادي هم نو سم د اقلیم له پلوه سره هم نو سم د نفوس شمیر هم پکې کم و. هم چنان د نسبکه خپل ورځنۍ سي اړتیاوې پراکټي نو په دغه وخت کې د اوسپونو د کرښو جوړولو یا هم د ورګاډي د پارک کومې کرښې چې وي دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر اورو پر مخ باندې تللې په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلې چې په افریقا کې د اوسپونو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسیدلې او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالی ده کهرال کې تان سره په جنوبی افریقا کې نشته وی او اوسپونی کرښه د افریقا په نور هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلې سو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې و په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شولې چې ورو ورو افریقا لوی وچه پرمختګ کوي. سړکونه جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپونې کرښې هم جوړې شوې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو ځکه کوم کو د دې وکی چې تاسو ټول پوسیو او سیږي او سم معلومات لاس تر وړو سیږي چې افریقا له یو چې کې محصولاتي جغرافیا څه ډول یو جغرافیا ده. اوس هم راځو د راتلونکو برخې ته د لوست چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د یو چې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل زده کړو. یعنی د یو ځای څخه د شانه واردول او بل ځای ته صادرول یعنی صادرات او واردات به د اوبو لاري څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدر موږ ځکه کوم کو افریقا له یو چې کې څه هم زیات شمیر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري خو بیا هم افریقا له یو چې ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغه کې د سامانالاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کیږي هم په حمل او نقل کې استفاده کیږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونه او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا له یو چې کې دي یعنی طبیعي او مصنوعي چې په افریقا کې د دوو سمندرګي یا هم سمندرونو ترمنس لاري جوړي وي په مختلفو برخو سره ویشل شوی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپل سویس کانال دی چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنس چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1919 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یو ځین هغه لاره ده د سویس کانال لاره ده کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار باندې پیل شو او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدی. په دغه لارې کې درنو زده کوونکو دغه لارې چې دی په خپل د بابل المندب امنه د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ د منځبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی وزنی سویس کانال چې دی هغه مسنوی دی خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لوی وچ کې درنو ځکون کو د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی. د زمکی جوړښت د نابرابرتیا دی یعنی د زمکی د کوم جوړښت کوم موقع چې دا لري په سم موقع کې دا ځای پر ځای نه ده. نو په دې کې ژوند کول سخت دي او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی تود اقلیم لري سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سر نسته پکې لکه په نورو کې چې دی په لور ځینې ځارتیا یې نسته پر کول نه ځکه زیات شمیر کسان یې هم زیات شمیر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لوی وچه کې نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچه ډیر مهم سمندري لارې چې د پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ تاسو په ښه توګه سره اترې استفاده کولای شو د اوبو د راټولېدونکو حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي او د نیل سیند به د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي نیل سیند د لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي همدارنګه د نایجر سنگال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اووې ډېرې بیړۍ چلول کیږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي نو درنو زده کوونکو خو خدای وکړي تاسو پوسی او اوسیږي او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسیږي چې افریقا له یو څه څنګه نصرانګه یو لوی وچه ده په افریقا لوی وچه کې قانون او صنایع سره ډول دی په افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیا څنګه ده هم چینان په افریقا لوی وچه کې د وبول لارې وړل او راوړل سره ډول سره رسول کیږي نور نو درنه او قدر مونږ ځکون کو د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې ساسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدر مونږ ځکون کې به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سره رسوي دا سپارونه په کتاب چې نوٹ کوي او هر سوال ته په مطابق جواب پیدا کوي سپارونه تکراروم لمړنۍ سوال د افریقا د اقتصادی جغرافیا تشریح کی یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادی جغرافیا په تشریح کوي دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي خدای دې وکړي تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو سوالونه له خپل ځانو سره نوٹ کړي او سیږي او ځوابونه په خپل کتابچو کې ورته ولیکي نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي له دې یو څه مو اخیستو او سیږي او په یو څه باندې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرین تعالی په ما شو وخت پرلري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زای برښنا هم خو ریو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص پایما درسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کې برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتنوي درنه زکون کو داسې ملوستا سودنن رزي لوست پنځم لوستي نه هله د چې تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه وم تریز د کړو او سړي خو دنن رزي د لوست په پیل پښو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ ځکون کې باید خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ تر نو قدر منځ ځکون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانی چینن وځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه دویم د ځمکې بڼې او جوړښت دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منځ ګلالي ځکون کو د پراته او چاو د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ ګلریز د کون کو البته د یادونه ور دی وی زموږ استاد د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می سپینه پیل کیږي بیا تر 250 می سپې پوري خوږه ګلریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې زموږ استاد د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو کله مونږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي موږ ویلې سو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي راغلي دي، یعنی دغه د جیولوجي کوم جوړش چي دي، دغه بدلونونه چي دي د ځمکه په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي، چې هم دغه بدلونونه د ځمکه د نننۍ ظاهري جوړش لامل ګرځېدلی دي، او د دغه جوړش له امله څخه زیات شمیر لوړي ژورې په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي، چې د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې، جلګې، دښتې او نور بېلابېل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي، یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده، چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي، چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه، دا ټوله موږ او تاسو ته د مکی د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي، او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکښې موجود دي، چې په کوانترا کې عصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هېواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ، یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزا ده، او هم چنا نور سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي، چې دغه ساحو کې ډېر زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی، او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته شوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري، چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري، او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په حق معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي، او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل ویدیسته د 250 متره دی، خو ډیره لوړه څوکه چې بیا د دی د هغه په خپله د هندوکش څوکه ده، چې تر نوشاخ بلل کیږي، او د نوشاخ نومر کول سعودي، او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1250 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کونکو موږ ویل سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپل لومړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي، او درېیمه حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چلمړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې شوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د افغانستان په شمال کې د پاریاب د کیسار لسند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفې تر جنوبي پورې رسیدلې دي چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دي چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، فرارود، اندرسکن او د دې تر څنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شچیجي دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې تر څنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شاملې دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلو تیجو څخه جوړه شوی ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکو ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنی ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي همچنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، کچېرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکي حالت چې دی هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دی چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دشتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي دي او یا هم زیږیدنې پیل شوی دی چې د یو هیواد د یوې سیمې بېلابېلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي. په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډۍ او دښتې او سراګانې پکې شامل وې چې دا ټوله طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونیو وپوهیدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلوده. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوستې کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستې چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله او دریمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یادېدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوئ. نو راځم قدرمنو زده کوونکو سوالونه تکرار کوم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت.